سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ته رسېدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې، خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې مخ په زیاتېدو دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا افغان ښځې د عامه ژوند له ټولو برخو ایستل شوي او دا په داسې حال کې ده چې ناوړه چلند لکه شکنجه، خپل سره نیونې، اجباري بې درکۍ او سانسور په خلاص لاس دوام لري. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د یوې خپلواکې قضایي قوې نشتوالی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی او قربانیان یې عدالت ته له لاسرسي محروم کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو اوزو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو اوزو کې شوی. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوی چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډیر دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګن دي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل د راوتو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانتیننتال کپ سیالیو په لړۍ کې د تایلند په کوربتوب وشوه. افغان ټیم 15-4 بریا خپله کړه. تر دې لوبې وروسته افغانستان نن سه شنبه له کویټ، سبا له استرالیا او آخري لوبه کې پنجشنبه له تایلند سره مخ کیږي. د یادو سیالیو هدف راتلونکي نړیوال جام ته تیاری دی چې د سپتمبر په 14 په ازبکستان کې پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د ایران په اسلامي جمهوریت غا کړی چې سمدستي د اعدام سزاوی ودروي. دوی دا خبرداری ورسره له هغه ورکړ چې پرون په یوه اعلامیه کې ویل شوی په اگست کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 تنو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ د دفتر د بیان په اساس په جولای کې اعدامونه 45 خو په اگست کې 200 شوي وو. په ایران کې د روان کال له پیل راهیسې د اعدام شوو کسانو شمیر له 400 څخه زیات دی او لږ تر لږه 15 ښځې پکې شاملې دي. په دې ډله کې نږدې 10 افغانان هم شته. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د اګست له 19 او 25 ترمنځ له افغانستان څخه تر 2000 ډیر کسان وتلي دي. دغه سازمان د راپور پر اساس په یاده موده کې تر 3000 ډیر کسان له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته هم ستن شوي دي. 59% هغه افغانان دي چې له ایران څخه ستن شوي، خو په همدې موده کې 53% بیرته ایران ته هم تللي دي. او د پاکستان د څېړنې او امنیت مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خپروي، په تازه راپور کې ویلي تیر اگست د 2013 کال جولای راپه دې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په بلوچستان ایالت کې تر معمول ډېرې امنیتي پېښې شوې وې، خو په خیبر پښتونخوا کې بیا امنیتي پېښې یو څه کمې وې. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، د خبرونو هلته لوستلی شئ. سر راپور مو دا دی چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیه سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. د اسرائیلو د اعتصاب په اړه هم تاسو رپورټ لرو چې د اسرائیل د کار د سترې محکمې په حکم پرون بیرته پای ته رسېدلی دی. په نورو راپورونو کې دا اوري چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د مساوي کولو موده شپږ میاشتې غځول شوې ده.
ایکولنسی و یا د اسنادو تصدیق و چې کوم چې دی چې نوي شاګرد راځي، افغان شاګرد، هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي. او
په دې اړه هم رپورټ درته خبروو چې اوروزګان کې د اصلاحي پلان د پلي کېدو سره سم مالي زیانمن کسان د مرستې غوښتنه کوي.
زما سره څوارلس په یو پنځوس کې تللی دي. مثال زه دونه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه د خپل مشکل په حل کړم. درته اوس هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې، نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دې کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریځ په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
تکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اگست په 20مه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره ګډه اعلامیه خبره کړې، خو څرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخه ډپ کړې ده. امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دو دایمي غړو مخالفت کړی دی. که څه هم په بیان کې د دوو هیوادونو چې له دې وړاندې سره مخالفت کړی دی نمونه نه دی یاد شوي، خو ویل شوي چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسأله ده او په اوس وخت کې په دې نه ارسي. خو په بیان کې یادونه شوي چې روسیې او چین ویلي دي چې د بشري حقونو په شان مسایل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیې ته ولې د افغان ښځو او نجونو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې طرحه د فشار راوړل شي؟ په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدیځ سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفاده سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي. نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی، یا د ښځو ونډه په ټولنه کې، یا د ښځې تعلیم. دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري، بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبه په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي، باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیې بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې ښځې د مخ په شمول د ټول ځان پر پوښلو مکلفه وي او له کوره د باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي، د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتو په شمول له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یوه آباد، سوکال، سوله ییز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري. دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. وربشو د پاکستان په ځینو سیمو کې د افغان محصلینو د اسنادو په ارتباط یو رپورټ ته د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون افغان زده کوونکو ته د اسنادو د پوره کولو لپاره شپږ میاشتې موده ورکړې. د پوهنتون چارواکو ویلي دا پریکړه د هغو افغان زده کوونکو لپاره ده چې د سقوط په وخت کې له افغانستانه پاکستان ته ورغلي وو او ورسره پوره تحصیلي اسناد نه وو. د دغه پوهنتون انتظامیه وایي دوی ته به په پوهنتون او کالجو کې د داخلو ستونزې وي، نو ځکه یې دا وخت ورکړی. افغان زده کوونکي وایي په کار ده چې نور پوهنتونونه هم افغان محصلینو ته داسې اسانتیاوې ورکړي چې پکې دوی خپل اسناد پوره کړی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عظمت علي شاه رپورټ کې.
د خیبر میډیکل یونیورسټي انتظامیه وایي هغه افغان زده کوونکي چې ورسره تعلیمي اسناد پوره نه وي ورته پوهنتون کې داخله ورکوي او د سیمستر د اخیر پورې به خپل ټول اسناد جمع کوي. د افغان زده کوونکو په وینا چې د نامکمله اسنادو له وجې ورته په پاکستان کې په پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کړو ستونزې وي، خو له دې پریکړې وروسته به افغان زده کوونکي کولی شي چې د داخلي وروسته خپل اسناد پوره کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي سمیم جان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتر زده کوونکي له افغانستانه د سکوت په وخت راوتي وو چې ورسره خپل پوره تعلیمي اسناد یا تصدیق شوی اسناد نه وو او دلته په پیښور کې ورته په زده کړو کې ستونزې وې.
سب په جدي وخت کې ډېر په سخت وای سره مطلب د وطن نه راغلی او دلته په پاکستان کې ژوند کوي، بیا دلته په بعضو پوهنتونونو کې هغوی نه پی او آر کارډ او ایس سی کارډ غوښتنه کیږي، خو چونکه زمونږ افغانانو سره هغه شی نه وي، مطلب د دوی شریعت افغان خی نه پاغی دوی لا ایڈمیشن ورکي او بل هم دې اساس سره مونږ د اسناد ډاکومنټیشن خبره وکړه چې زمونږ د باز ډیرو افغانانو سره ایکویلنس نه وي، چې ایکویلنس جوړیږي نو هغه ډیر ټایم نیسي، نو باید زمونږ افغانانو ته په پروسس لیټر باندې هم ایڈمیشن ورکړل شي، بیا بعد کې د سیمسٹر اینڈ کې باید افغانان ایکویلنسی یونیورسٹی ته پرووائڈ کی تر.
مردان عبدالولی خان پوهنتون هم په کال 2023 کې 50 افغان زده کوونکو ته په وظیفه باندې د پوهنتون په ټولو څانګو کې داخلي ورکړی دي. د پوهنتون انتظامیه په وینا چې په کال 2023-24 کې به نور 50 افغان زده کوونکو ته داخلي ورکوي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي نور خدا مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې د جینکو په زده کړو د بندیز رستو د ایم فل او پی ایچ ڈی زنانه زده کوونکو ته خیبر میډیکل یونیورسټي د ویډیو کال په ذریعہ خپل ریسرچ او زده کړې د سپروایزر سره د شریکولو اسانتیاوې ورکړي.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کم چې دی چې نوی شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي او لږ څه په بیړه او تادۍ سره وشي نو دا به ښه خبره وي، ځکه چې مونږ د ویزې مشکل لرو او که دا څومره هم وروسته کیږي او زندیږي نو هغه بیا مونږ ته نور مشکلات جوړوي د دې ویزې په اړه کې. نو دا په دې موقع هم مونږ ته وایس چانسلر دا پوره اطمینان راکړو چې دا ستونزه به هم حل شي او انشاءالله راتلونکي وخت کې به تاسو سره ستاسو سپروایزر د ویډیو کال په ذریعه ټلیفوني کومه رابطه چې د پاغې هم تاسو سره دغه څه مسایل چې دي هغه به حل کولی شي او پخته کې به تقریبا دوه وخته تاسو ته ټایم درکولی کیږي.
د خیبر میډیکل یونیورسټي د سکالرشپ څانګې ویان عظمت علي مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو د مالي ستونزو ته په کتنه خیبر میډیکل یونیورسټي د افغان زده کوونکو لپاره هم هغه فیسونه خودي کوم چې پاکستانی زده کوونکو دی.
ریسرچ ورک کوم سپروایزر دی نو هغه به په هفته کې ټایم دی ته مختص کوي او دی ټایم کې چې کوم دی نو هغه سټوډنټان به آنلاین کیږي چې دا ریسرچ ورک کمپلیټ کیږي او په ټایم باندې دا ډیگری نه کمپلیټ کیږي. کلچرل ایکټیویټیز او اکیډمیک ته میک اپ کلاسز نو په هغه کې بیا دا فیصله شوې ده چې کوم میک اپ ایگزام دی نو هغه پراپر فورم نه دا هغه اپروول کیږي الابا امپلیمنٹ کی گئی خو دئی دا پارا اسپیشل کلاسز چکم دے نو آغا با پکیمیو کا ارینج کی گئی چکم سٹوڈنٹ کمزوری دی او ایتا پٹاپے کے مسالی دی نو ایک پر اسپیشل کلاسز اگشتے شی.
دا پاکستان حکومت پکال 2009 کی دا افغان زدکون کو لپارا دا نام اقبال سکالرشپ پنم دا مفت زدکڑو یو پروجا شروع کرے وا. دا روان کال دا جولائی پا میاش کی ہم دا پروجے دریم برخا شروع شوی چی ترمخوا بے دا پاکستان پا بیلابیلو پوہنتونون کی سلور نیم زره افغان زده کوونکو ته په اسکالرشپ داخلي ورکوي چې پکې به د هغوی د پوهنتون د هاستل فیس بشمول د میاشتې وظیفه هم ورکول شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته خوږی است. په کابل ښار کې د دوشنبه په ماښام باندې یوې چاودنې لکتر لګه 1900 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت د کابل امنی قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې دغه پیښه د کابل ښار په شپږم یوځي اړوند قلعې بختیار سیمه کې شوې ده. زدران لیکلي سیمه کې یو کس پر ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړی چې متاسفانه د دب خبره د یوې ښځې په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پیښه عیني شاهدان او د کابل استقلال روغتون کې ځینې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې دې روغتون ته 15 مړي او ټپیان ور انتقال شوي دي. همدارنګه د کابل ایمرجنسي روغتون ته څیرمه سیمې اوسیدونکو هم ویلي چې یاد روغتون سره د ټپیانو او امبولانسونو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د پیښه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته دا هم ویل چې دا پیښه د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه د مامورینو د رخصتېدو پر مهال شوې ده. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو راسته ولاکسونو کې ښکاري چې د پیښې په سیمه کې خلک خواره واره او ان ټوټه ټوټه پراته دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د ګڼو ورته مرګونو بریدونو مسؤلیت د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګې په غاړه باندې اخیستی. په اسرائیل کې هغه پراخ کاربندیز چې د حماس د سختدري زیډلې په لاس کې د برمته اسرائیلیانو د کورنیو د غړیو په غوښتنه پرون سهار پیل شوی و د اسرائیل د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسید. دغه اعتصاب وروسته له هغه پیل شو چې د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ وویل د شپږو نورو برمتهو مړي یې د رفه په یو تونل کې موندلی دي. د یرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند موافقې غوښتونکي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې له عصمت ساروان اورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په غوښتنه پیل شوی و، د دغه هیواد د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کار بندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایي کول و. د کار ستري محکمې پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کې ده او د هغوی د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمې د حکم له مخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمې د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمه معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. ښاغلی سموتریچ له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کار سترې محکمې ته د عمومي کار بندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاوه چې اعتصاب د هغو شرایطو لپاره اړین و چې پکې د کار کولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب په غزه کې د حماس د افراطي دلیل خو د شپږ تنو وشل شویو برمتو د جسدونو له موندل کېدو او په وړاندې له پراخو لاریونو وروسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. د اسرائیل پوځ د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګې په جنوب کې د رفح په یوه تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندلې دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان شایي یوه یا دوې ورځې مخکې د حماس د لیله خواوو وشل شوي وي. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته د یکشنبې په ورځ د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیې ناحیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یکشنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همداراز د ماسخوتن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیې د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیې څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسېدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي.
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په اول کې به د فوټسال مینوالو ته دا ووایو چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په کانټیننټل کپ یا بین القارئ سیالیو کې وکولی شول چې ګواتیمالا ټیم ته 5-4 باندې ماته ورکړي. د کانټیننټل کپ سیالۍ په تایلند کې پیل شوې دي چې هدف یې راتلونکي نړیوال جام ته چې په ازبکستان کې به 2 ورځې وروسته پیل شي د ټیمونو لا زیات چمتووالی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لومړی وار په نړیوال جام کې لوبیږي او دا یې د چمتووالي لپاره د لومړنۍ سیالۍ بریا وته ده چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به نن سه شنبه له کویت او د چهارشنبه په ورځ به له استرالیا سره سیالی وکړي او د پنجشنبه په ورځ به بیا د کوربا تایلند په وړاندې لوبې ته ووځي. تمه ده چې د دغو سیالیو په تعقیب د فوټسال نړیوال جام په ازبکستان کې د سپتمبر له 14 پیل شي. وربشو اروزګان ته. په اروزګان کې د اصلاحي پلان پلي کېدو مالی زیانمن د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت لخوا د پلي کېدونکي اصلاحي پلان په ترڅ کې بې کوره شوي اوس سرپناه نه لري او تر اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي او وایي دا وضعیت یې د ماشومانو روغتیا ګواښي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم 3 کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاري سیمې د ماسټر پلان د پلي کېدو پاتې چارې بیا پیل شوې دي. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاریز په سیمه کې چې له کلونو راهیسې په خپل سر یې ډول ودانۍ جوړې سوې د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماسټر پلان جوړ سوی و چې بیا یې چارې نیمګړې پاتې سوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالي زیانمن سوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه یې له منځه تللې دي. حاجی محمدین چې خبرې نسی کولای کورې د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلي او بې کوره سوي چې له امله یې دی او کورنۍ یې تر شنه اسمان لاندې پاتې سوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وایي که له نوموړي سره مرسته ونه سي نو ژوند کول به ورته ګران وي.
چې دا سرای جوړ کړي زما خو هم د سای نه درلودي خدا پاک بیا دا سای وکړي اجي پله زلو نو دا اجي صاحب چې دي یا نه دی زما اخشي دي نو بل پلا بیا په د نقشه کې دا سرای ولاړې خو تاسو ویني دا سای ګرد تللی دي او ژوند یې وته شمال نه نو دی دا زموږ خور یالونه نه لري دا اجي صاحب اوس ډیر بیوز بیولادي ته ویني دا بشر دي دا واته کال کې چې ابلج ولې دي نو اوس دې په کور کې دی ګولې او پیم نه لري.
په تیر جمهوریت نظام کې د اروزګان ولایت سیمایزو چارواکو ویلي و چې په خیرو کاری سیمه کې پر 4000 جریبه ځمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخي معیاري سړکونه روغتیايي او شونیز مرکزونه جمعتونه او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوي دي. فضل کریم د اروزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل وسیدونکی دی چې د یاد اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله کور تخریب شوی دی.
زما سرای 4 په 1500 کې تللی دی. مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم. مثال چې زه خپل مشکل په حل کوم درته اوس هیڅ پاملرنه نه درته سوی نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دې کړې ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو یا مثال یو شی ورکو یا د کور مخ ته خارې غونډې پرتې دا واري کو.
د اروزګان یو شمیر نور اوسیدونکي که څه هم د دې پلان په پلي کېدو خوشاله دي خو وایي حکومت دې ژر تر ژره په یاده سیمه کې د بیا رغونې کارونه هم شروع کړي. دی وای اوس مهال کورونا تتلون کې لاري بند دي او موټر تاګ را تاګ پرې نسی کولای سیپولا چې د خیرو کاری سیمې اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم سیپلا دی، خیرو په کاری سیمې سرای دی. دا سر دا اوسه ګوره، دا نقشې چهار څه نقشې راغلي دي. دغه یو اوږد سړکی موږ ته نه دی ایستلی چې موږ بازار ته ووځو. موږ دا نقشې ایستلي دي، دغه ناکې غیر ناکې کورونه ونړېدل، سرایونه ونړېد، دغه خاورې پر هغه ځای کې دغه خراب پرتې دي. یو دغه نه نشي کولی چې د خپل کور مخ مای صفا کړي، د خپل کور هیڅوک نشي راوتای. ورور
بلخوا د ترینکوټ ښاروالۍ مسؤلین وایي دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب شوو کورونو بیا ورته جوړ کړي او دغه شان مرستې ورسره وکړي. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروالۍ ویان شریف الله زلاند وایي د یاد ماستر پلان په تطبیقېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي.
نو انشاءالله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي، ځکه چې ترینکوټ ښاروالۍ ریاست مسؤلین هم عامو خلکو ستونزو ته ګوري، ځکه سبا ژمی را روان دی. نو چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي. انشاءالله د ترینکوټ ښاروالۍ ریاست او د موسساتو په همکاري به زیاتې مرستې وشي په یاد ساحه کې.
د یادونې وړ ده چې نه یوازې اروزګان بلکې د افغانستان ډېر ښارونه له ماستر پلان پرته جوړ شوي چې خلکو ته یې بېلابېلې ستونزې پیدا کړې دي. غوښتنې دا دي که په ښارونو کې ماستر پلانونه جوړ شي، خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
د نورستان په مرکز پارون کې د سلګو نظر امریکایي ډالرو په لګښت څلورو پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شاملې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او اشتیوي کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په اتو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي.
او زمون انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کم ستونزې دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا ستونزې د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیقولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نه کوو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریقې سره تطبیق.
د ښاغلي فاروقي په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمېر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړي ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو د ځمکې دی لاندې راځي، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډې راوهلې او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویلو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سرو مال زیانونه اړولي، ډیرې ویلې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو انکاران ته سلامونه او نیکی له خدای پاک ته کیسه جوړ اورغ به است. موږ چې د پکتیا ولایت تیواز خاول وسوالی یو بغل تل لري سیمه یو سی 50 کیلومتر 40 کیلومتر له وسوالی جخل لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15,000 روپۍ موټر ته ورکو، لارې مکچې دي، نو په خپله سیمه کې هېڅ کلینیک نه لرو. دغه یو ماشوم ما څلور پنځه واره د یوې کینولې دپاره پنځوس کیلومتره سفر وکړو، بیا مې یو ورته مې کینوله وربنده کړه. نو که د عمارت مسؤلینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار موسسو ته رسوي چې موږ ته روغتیایي مرکز جوړ کړي. موږ له ډېر د مشکلاتو سره مخ یو، چې کله زمه سي واورې سي نو بیا مو بېخي مشکلات زیات وي، مریضان مو تر ولسوالۍ نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیدم. له ټولو ولس مجاهدین ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه لرو. ویمو ټکیمو ډبیم که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره کړی دی؟ دا دوری بیده ده که بیده یې زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته ولاړ شو کار نه لرو، که ایران ته راسو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چراکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ول ډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر څه دا اوس سشن قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دا قسم ناوړه چلند له افغانستان سره نه سوی. کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ترسې دوه درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجي، خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو اوزو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډېر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو اوزو کې شوی دی. خبر پاڼه کې هم دراز ویل شوي د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډېر دی. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل راوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانټینټل کاپ سیالیو په لړ کې د تایلند په قربتوب شو. افغان لوبډلې 15-4 بریا خپل کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران پر اسلامي جمهوریت غا کړی چې سمدستي د اعدام سزا ودروي. دوی د خبرداري ورسله غا ورکړ چې په اگست میاشت کې په ایران کې د اعدام شو کسانو شمیر 93 ته ورسید. د پاکستان د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خبروي، په تازه راپور کې ویلي 13 اگست د 2013 کال جولای را په دی خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. 245 تنه وژل شوي. د مرکز پر اساس وژل شوو کې 29 ملکان، 45 پوځیان او 103 د دولت وسلوال مخالفان دي. او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په تیری وکال کې د نشې موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
دا چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و، په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, I mean, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاته شوی دی.
ما مخکې پنځه وخته جمع کو اعتکاف ته ناسم روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې کو جمع سره کله چې په دې شي واوختلو هغه پنځه وخت نه څلور وخته راغی څلور وخت نه درې وخته راغی بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو مونځ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یوه خبره وکړم.
زه ورکه شه ما چې ویل ته به وایي چې هر ستا فخه ده هسې وکړه ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشئی بوټو د کښت نشئی موادو تولید خرڅولو او قاچاقو په تور تر لس زره ډیر خلک نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر درې زره کیلوګرامو ډیر نشئی مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوو کالو کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت ته کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یوه کال کې د کوکنارو د کښت نشئی موادو تولید قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی سرویګانې ښیي چې ساش کا د دوی نظامیانو د کوکنارو ډیر زمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي او ډیر نشي مواد هم نیولې دي.
3643 تن مواد مخدر
3643 تن نشئی مواد لخپلو مشتقاتو سره لمنځي وړل شول. د نشئی موادو جوړولو لکه الکولو او نشئی ګولې جوړولو 290 کارخانه ویجاړې شوې او په دې تور 1540 تورن اشخاص ونیول شول. 1515 هکتار ازمکی د کوکنارو لبوټ څخه پاکی شوې او 2891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي.
وحمایوی معرفی شده ان
د کورنی چارو وزارت معلومات پر بنسټ د رئیس الوزراء د مالی او اداري مرستیال په مشرۍ له نشي موادو سره مبارزه عالی کمیسون او دا ډول د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوي دي. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د نشئی موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې د نشئی موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی او نوو تولید شوو تریاکو د زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده برعکس یې د تریاکو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تریاک زیرمه شوي او دا کار د دې سبب شوی چې ضرورتونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تریاکو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ته پام اړولی دی د طالبان حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالی مرسته ضروري بولي. د طالبان حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تېر یو کال کې د نشې موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولی دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می دازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زما سرسام دخمنی کوئی
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار د شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو څو پونونس 25 مترو او د ماخام له شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 12:30 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشې موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د پخوا په ډول د نشې موادو استعمال ډېر دی. دې شبکې دا هم موندلی چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلي چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډېر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
Study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
لومړی دا چې د سرزمونه نه د شوی چې په تیرو دوو دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپله طبي ډاکټره نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و که نه، خو هغه څه چې موږ یې وینو او هغه مرکې چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپله خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کېږي او په زور یې درملنه کېږي. بشري مسایلو ته پکې پام کېږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کېږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کېږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغېزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د 4,000 or 5,000 بسترو په کچا د معتادینو د ساتنې مرکزونه جوړ کړي. په دې مرکزونو کې روغتیایي اصول څونه په پام کې نیول شوی او آیا د معتادینو درملنه په دې مرکزونو کې په معیاري ډول ترسره کیږي؟
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بېکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی، د پراختیایي پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت مسلکی کسانو پر کار اخیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
د معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوښه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوي.
The principle of treating the drug addiction is that it should be voluntarily and because
د معتادینو د درملنې اصول دي چې باید په خپل خوخه درملنه وشي ځکه چې د معتاد په خوخه د هغه د درملنې پایله بریالي وي بل دا چې دا د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکوونکو سره مرکې ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه د هغوی په خوخه نه کیږي
policy in place it's involuntary treatment
Taliban claim that the cultivation of poppy and production
اوس چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی نو څونه د دې امکان شته چې د تاریخ او معتادین دوی نورو نشو لکه د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ته مخه کړی
Addicts, if the drug of a choice, of a first choice, it's not available or it's too expensive,
کله چې د موتاد د اړتیا وړ نشئی مواد نه وي موتاد د هغو نشئی موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا کیږي او ټابلیټ کا ته مخه کوي خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشئی مواد پیدا کیږي او وان دا چې کله هیروین او تریاک نه وي ځینې موتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي
په
مرکه کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د معتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب تم چلا شیل بچی مور د پودر وهی پلاټ پودر وهی یا م خور د عزت پودر وهی یا د میړ پودر وهی
لا په مړی کې نه وم په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان راوښت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد له څو کالو راهیسې نشه کوي دی چې له خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی او د قالب بندۍ استاد دی وای چې د نشو له امله کار نسم کولای زما او کورنۍ روزي می د ورور لغاړې ده راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې نږدې 800,000 افغانۍ پر نشو راځتللې دي دا چې راز محمد ولی او څنګه موتاد شو د نشو له امله نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
یو چیرته ما خپل کار نیولی و دا کوم هلک چې زه په دې شیان واړولو ما ته ویل ته راشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نه شي د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قلب بندي وسازم یمه بس دا کار مې چې ونیو دې همغه ورځ چې را باندې وسکو هسې راته خوند یې راته راکړو بس په همغه هغه باندې چې دویمه ورځ بیا را باندې وسکو درېیمه ورځ زه خپله لاړم یوه شی مې واخیسته بس همدې باندې اموخته شلو بیا تقریبا د 100 روپیو پوډر هم اخیستې او 500 روپۍ مې شیشه اخیسته دا اصلا ښه بوټه نه ده بیخي مالي جانی درنه ستا تاوان ده یو کار چې کلي کې کېږي بس نوم به د تا بدي او سم سړی به دا کار وکړي نوم به د تا بدي چې ولا دا معتاد دا کار ده کړی ده او کار ما نه هم کړی وي بس ما ته ویل چې دا معتاد ده او دا کار به ده کړی وي موږ خپل کور نه موټر سایکل ورک شو د جمعې ورځ وو او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی وو لیکن دا کار ما نه و کړی بل چا کړی وو بیا هغه هلک وویل چې دا کار ما کړی ده ما د مجبورۍ نه کړی هغه هلک نه معتاد وو هېڅ سامال یې هم نه درلودو مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي همدغه ضرر د بدن ده ولاړ ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي یعنې د ورځې 1500 1200 1200 داسې ورځ راغلی 15,000 روپۍ مانه د ورځې تېری دي د همدغه مواد مخاطر باندې یاره تللی دي 800,000 روپۍ رانه تللی دي چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چې کوو پیسې مې چې جمع کړي وو راسره او د کور نه علاوه تقریبا 400,000 روپۍ افغانۍ وو ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي کور نه لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي د خپل د کور د ورور تفانجه ما اخیسته ګوتمم تی اخیسته د پم نه تقریبا شپږو زره په ډالر جی کړی ده همدغه شی باندې م لګولی ده کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې م لاړل اخلاص شوې بس خلک را باندې بیا پوهېده چې وره دا سړی محتاج شوی عملي شوی ده پلار مې خدای دې وګاښي مړ شوی د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې ماشومان مې زه خپل ټول په همغه باندې تاوان یمه ما مخکې پنځه وخته جمع کو اعتکاف ته ناست یم روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې کو جمع سره کله چې په دې شي واوښتلو هغه پنځه وخت نه څلور وخته راغی څلور وخت نه درې وخته راغی بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو مونځ هم پاتې شو بیا بچان یم خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو جومات ته تلو او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي خو خامخا خبرېږي کډه ده بس پوهېږي بیا کورواله راته خبر کړو راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه بد ده مونږ خپله ملامت یو بس چا څوک خبرې کوي کورواله مونږ منو چې والا صحیح ده مشر زوی مې د مدثر نومېږي یو هغه ده یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي دوی راته وویلې چې دا نور پلرونه یې وګوره ته دا کار کوې او کور نه ورکې سبای لاش و ماخام راځې د نورو غونې او کور کې اوسېږه دا کار مه کوه مشر زوی مې مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کړي بیخي مه خوشی کوي په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم خپله تقریبا دولس سپارې مې پس کړی اوس همغه اخره سپاره مې زده ده نور ټول مې لیاده وتی دي مخکې چې بې عمله ومه هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې لکه چې عملي شوی وم بیا هغسې خبرې چا را سره نه کولې خلک به ویل چې والله دا بیا محتاج شوی ده
په خاطره کې مو واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس یو ډاکټر یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي له معتاده خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یوه خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یوه مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه یو رستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شته چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی، خو ګلالۍ یې نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمد خانه، دا دی د جان محمد اکا کور ته هم رسېدو، خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه، وبه ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو، دا چبت سپی لري چې ونه داړي.
هله دروازه را پورې کړه چې سپی را ونه وځي.
بېغمه اوسه، دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم
حاجی سمد خان، جوړ په خیر؟
وعلیکم جان محمد کا خی، جوړ خیریت دے؟ میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړه، میلمه خو دی خدای دوست دے. په تیر بیا محمود خان او سمد خان خو چې زما میلمانه شي زبا خولی کګه کیدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمد، ته مخکې شه، موږ به در پسې نو.
جان محمد اکا سپی دی نیسه که اومو نداری. رازه رازه نمو داری. چه خوره شد؟ محمود خانه رازه پا دقه توشکه کنه.
سامده داده کینو.
عجی سیف سامد خانه تا پا دقه بلا توشکه کنه.
داده کینه سماکا. جان محمد اکا تام کار لری. دیر وقت دی ننیسو اصل خبری تا براشو.
ریختی هم خبره با نو گدهو. اصلی خبره با کونو.
خدای ده خیر کی؟ سه خبره ده؟
جان محمد اکا خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمد خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا، محمود خان خو ته پیژنی چې خشتمنه او زموږ د کلي خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم، وبه ګورو چې نصیب څه کوي.
جان محمد اکا، نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله را خواږه که چې زو له خیره سره نو.
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا، ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان محمد اکا مشوره وکا، خو پام دیوی چې دا سخی خان هر وقت نپیدا کیگی.
گلالی لوره، تیو گلاس چه را واچه و سم را خونده وکا.
سمه ده پلارا، داده دارا چه اومی؟
خزی ستا سنگ خواخه ده، گلالی دی محمود خان زوی تا ورکو که نه.
دی محمود خان کم زوی یاده؟
بریاله یاده اوم.
سی شای؟ بریاله؟ اغا پودری بریاله یاده؟
او اغا یاده اوم، پودری دوم رقم نده، پلار خان سره ده، علاج بیو کی؟
که علاج که ولی، اول به علاج کرده وی، او بیا با مونگ تو پا مرکر آغاله وی. بلنو، چه معلومه ده چی ده پودری علاج تا غاله گدی که نه؟ پزور خو علاج نکیگی.
خزه، مونږ به وزل خلکیو، نمیبینی چې زه په داسپینه گیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځې. محمود خان ډېرې پیسې لري، هم به مونږ مړه شو او هم به مو لور آرامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي، چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم، په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا، زه یوه خبره وکړم.
هو ویکه.
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده، هسې وکه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ مېړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان د پلار وایې، ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا، ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا د اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
هو سریه، عذر درته کوم، زارۍ درته کوم. پوڑا نہیں درتا بڑا گلالے پزور پوڑا ریتا موار کوا سبابا پخیمان ہے اولی پلو الازیخ پلے لرجوان تباکے
خواہ سیدہ چستا او دے گلالے ندخوا خواہ نو نیوار کوا ما زبا ارتاو ہم چی بیارانشی
دازه دی راڈیو تر نو آوریدن کو د زهرو کاروان خپرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.